امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں دریا کے اوپر مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کا کریش. شدید ٹھنڈ میں ریسکیو اور ریکوری آپریشن جاری. اور کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ایپ ڈیپ سیک بنا کر چینی ڈیولپرز نے امریکی ٹیک انڈسٹری کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج کے پروگرام کے آغاز میں واشنگٹن ڈی سی سے ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں. کل رات امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے قریب ایک مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں گر گیا. امدادی کارکن کئی گھنٹوں سے دریا کے شدید سرد پانی میں ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. مسافر طیارے میں عملے کے 4 ارکان سمیت 64 افراد سوار تھے جبکہ ملٹری ہیلی کاپٹر میں 3 اہلکار موجود تھے. امریکی ریاست کینسس سے آنے والی امریکن ایئر لائن کی فلائٹ کو واشنگٹن کے قریب رونلڈ ریگن نیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا, لیکن رن وے سے صرف 2400 فٹ دور یہ مسافر طیارہ دریائے پوٹومک کے اوپر امریکی فوج کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا. آج کے پروگرام میں ہم اس خبر پر تازہ ترین شامل کریں گے اور ساتھ ہی چینی ایپ ڈیپ سیک کے لانچ کے بعد مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں واشنگٹن کے قریب مسافر طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی. واشنگٹن کی میئر میریل باوزر نے آج صبح ایک پریس کانفرنس میں اس واقعے پر انتہائی دکھ کا اظہار کیا. اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے فائر چیف بھی تھے جنہوں نے ریسکیو آپریشن پر اپڈیٹ دیا, اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ سیکرٹری نے بھی تحقیقات کا اعلان کیا.
So certainly I speak for the people of Washington, 700,000 of us.
یقیناً میں واشنگٹن کے تمام لوگوں کی جانب سے بات کر رہی ہوں. ہم سب 7 لاکھ لوگ جو کہ ان خاندانوں کے لیے انتہائی غمگین ہیں جنہیں آج صدمے کا سامنا ہے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امریکن ایئر لائنز کے ساتھ مل کر جتنا زیادہ ممکن ہو معلومات آپ سے شیئر کرنے کے لیے کام جاری رکھیں گے.
یہ ایک ایکٹیو آپریشن ہے جو کہ کئی گھنٹے جاری رہے گا, جس میں ہم ریکوری کی کوششیں اور ریسکیو آپریشن جاری رکھیں گے.
Tonight, I spoke with President Trump and his team in the Situation Room. I had a conversation with Secretary.
رات میں نے صدر ٹرمپ سے اور ان کی ٹیم سے بات کی. میری وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ سے بھی بات ہوئی, اور پھر کینزس کے وفد اور میئر اور دوسری لیڈرشپ سے, اور ورجینیا کے گورنر گلین ینکن سے بھی. ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن اور ایف اے کے نقطۂ نظر سے ہم گراؤنڈ پر موجود سب کو مکمل سپورٹ دیں گے. اس کے علاوہ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کو بھی, جو اس معاملے کی تحقیقات کرے گا.
واشنگٹن میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر میں تصادم کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں, اور اب تک اطلاعات کے مطابق کئی لاشیں نکال لی گئی ہیں. وائس آف امریکہ کے اسد حسن اس وقت ہمیں حادثے کے مقام سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اسد, کیا صورتحال ہے اس وقت سرچ اور ریسکیو کے حوالے سے؟
جی اسد, اس وقت سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. انفیکٹ جب یہ کریش فش آیا تو اس کے فوراً بعد کم از کم کوئی 300 افراد پر مبنی یہ ایک ٹیم ہے جو مختلف ٹیمز کے اندر مختلف ایریاز کی سرفنگ اور سرچنگ جو ہے وہ مشن لے کے چل رہی ہیں. لیکن شدید سردی کی وجہ سے اور پانی, آپ کو معلوم ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں پچھلے کچھ دنوں سے درجہ حرارت بہت نیچے جا چکا تھا, اور ایون یہ جو پوٹامک ریور ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ تقریباً فروزن تھی اس کی اوپر والی لیئر. تو اس کی وجہ سے ریسکیو کے جو عملہ ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ دقت کا سامنا ہے. جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ الیگزینڈریا شور ہے اسی پوٹامک ریور کا, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلی کاپٹرز بہت نیچے لیول پہ آ کے وہ فلائٹس کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی سینسرز ہیں اور ہائی پاور کیمرا ہیں جس کی وجہ سے جس کے ساتھ ان کو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رات بھی جو ڈفرینٹ بوٹس پہ ریسکیو ورکرز کام کر رہے تھے ان کے پاس رات کو ان کی کو دیکھنے کی صلاحیت تھی, اور وہ اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے تھے. اور ابھی تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ میڈیا یہ ضرور چینل رپورٹ کر رہا ہے کہ کچھ ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی آفیشیل بریفنگ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے. سو واشنگٹن میں اور انفیکٹ پورے ملک میں ایک سوگوار صبح ہے واشنگٹن کے اندر, اور امریکہ کے اندر اس طرح کے حادثات اتنے کامن نہیں ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2009 میں آخری بڑا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کم از کم 49 لوگ مارے گئے تھے وہ بفلو میں تھے, جب ایک جہاز گر کر تباہ ہو گیا تھا. اس وجہ سے یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہاں پہ جو کینسس ایویشن میوزیم ہے ان کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ یا ایک پوسٹ جو کی گئی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پوری کمیونٹی اور پوری قوم اس کے لیے ایک ٹریجک دن ہے. سو خدشات بہت ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کوششیں پوری رہی ہیں ریسکیو ٹیمز کی کہ سروائیورز کو نکالا جا سکے, لیکن اس وقت تک کسی ایک بھی شخص کو بچانے کی اطلاع نہیں ہے.
اسد, ہم آپ سے مزید اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اس حوالے سے بتایا کہ اس وقت وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور کیا کس طرح سے ریسکیو آپریشنز ہو رہے ہیں. فائزہ بخاری بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایئرپورٹ سے, ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ایئرپورٹ پر کیا صورتحال ہے اور ریسکیو آپریشن اور خاص طور پہ ان فیملیز کے بارے میں اگر وہ بتا سکیں. فائزہ, کیا سٹیٹس ہے اس وقت ایئرپورٹ پہ؟
جی اسد, میں اس وقت رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پہ موجود ہوں. یہاں پر میری کچھ اہلکاروں سے جب بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ فلائٹس کب سے نارمل ہو جائیں گی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو 11 بجے تک, یعنی یہاں کا جو مقامی وقت ہے 11 بجے توقع ہے, لیکن حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ فلائٹس 11 بجے یہاں سے جو ہے روانہ ہو سکیں گی. میرے پیچھے اگر میں آپ کو بورڈ دکھاؤں تو یہاں پہ جو ایئرپورٹ کے تمام بورڈز ہیں اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی کی سچویشن کی وجہ سے یہ جو ہے آپ ابھی یہاں سے بھی کوئی فلائٹس نہیں جا رہی ہیں, اور تمام اس کے میرے پیچھے جو ہے امریکن ایئر لائنس جو ہے اس کا تمام کاؤنٹرز جو ہے تمام ایئر لائنس کے وہ بند پڑے ہوئے ہیں, اور تمام جو بورڈز ہیں ان پہ یہی سائن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی کی سچویشن کی وجہ سے یہاں سے کوئی فلائٹس نہیں جا رہی ہیں. کچھ مسافروں سے بھی میری بات ہوئی اور ان کو پتہ نہیں تھا, وہ رات سے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں, اور جس کے بعد جب یہ حادثہ ہوا اس سے پہلے وہ ایئرپورٹ آئے تھے اور اس کے بعد وہ جا نہیں سکے ہیں.
فائزہ بخاری ہمیں اپڈیٹ دے رہی تھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ایئرپورٹ پہ, اور اس سے پہلے اسد حسن ہمیں بتا رہے تھے کہ جو صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فائزہ, ایک چیز اگر ہمیں اور آپ بتا سکیں جو ایئرپورٹ کے حدود ربے کے حوالے سے, ایئرپورٹ کے جہاں پہ اس وقت یہ ایئرپورٹ موجود ہے, اور خاص طور پر اس ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ یا اس علاقے میں اس سے پہلے بھی کوئی کریش ہوئے ہیں؟
جی بالکل اسد, 1982 میں یہاں رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پہ ایئر فلوریڈا کا ایک پلین جو ہے وہ کریش ہوا تھا, جس میں 74 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں. اس کے بعد سے جو سیکیورٹی اور وہ تمام انتظامات کو بہتر کیا گیا تھا, لیکن اس ایئرپورٹ میں چونکہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے اور خاص طور پہ جہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے اس ایریا کو بہت ایک ڈیفیکلٹ ایریا کہا جاتا ہے پائلٹس کے لیے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو بہت سے جو ہے سیفٹی ان کو لیئرز آف پروسیجرز جو ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے الیکٹرانک سیف گارڈز آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں. یہ جو پلین جو حادثے کا شکار ہوا ہے یہاں کی رن وے 33 پہ لینڈ کر رہا تھا, اور اس وقت پوٹومک دریا سے کچھ 100 جو ہے فیٹ اوپر جو ہے وہ فلائی کر رہا تھا, اور جو آرمی کا ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف یعنی جنوب کی طرف جا رہا تھا جب یہ کریش ہوا ہے. یہاں پہ پوٹومک دریا کے اوپر چونکہ یہاں پر ہیلی کاپٹرز کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی کنسرن کا اظہار کیا جاتا ہے, کیونکہ پلینز کے علاوہ بہت سے ہیلی کاپٹرز بھی لو فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں یا لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک جگہ اسپیسیفائی کی گئی ہے ہیلی کاپٹرز کے لیے جسے ہیلی کاپٹرز کوریڈور کہا جاتا ہے. تو اب تک جو ہے ایف اے اے نے یہ کہا ہے کہ جو آرمی کا جو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس کوریڈور میں ہی موجود تھا, جس میں شمال اور نارتھ کی جو ہے وہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ کس ہائٹ پہ آپ ہوں گے اور سب کچھ. لیکن ابھی چونکہ تحقیقات ہوں گی اس حادثے کے حوالے سے تو ابھی غلطی کس کی تھی اور کیوں یہ حادثہ پیش آیا ہے.
بہت شکریہ فائزہ بخاری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس معاملے میں. اور اب پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں. 20 جنوری کو امریکہ میں ایک طرف صدر ٹرمپ حلف اٹھا رہے تھے اور دوسری طرف اسی روز چین کی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ڈیپ سیک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپ ڈیپ سیک R1 کے نام سے مارکیٹ میں ریلیز کر دی. ایپ سٹور پر اسے اتنی بڑی تعداد میں ڈاؤن لوڈ کیا گیا کہ جلد ہی یہ فری ایپ ایپل ایپ سٹور پر ٹاپ پر پہنچ گئی. اسے استعمال کرنے والوں نے اس کی کارکردگی کو اوپن اے آئی کے چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی کے برابر یا اس سے بہتر قرار دیا ہے. لیکن جس چیز نے ایک طرح سے تہلکہ مچایا وہ اس چیٹ بوٹ کو بنانے والی کمپنی ڈیپ سیک کا یہ دعویٰ تھا کہ اس میں کم ایڈوانس چپس استعمال ہونے کی وجہ سے ڈیپ سیک پر دوسرے اے آئی ماڈلس کے مقابلے میں کئی گنا کم سرمایہ لگا. اس کے نتیجے میں امریکن اے آئی انڈسٹری کی کیپیسٹی اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھے. مائکرو چپس بنانے والی امریکی کمپنی نویڈیا کے سٹاکس کی مارکیٹ ویلیو میں تقریباً 600 ارب ڈالر کی کمی ہوئی, جو امریکی تاریخ کا ایک دن میں ہونے والا سب سے بڑا نقصان ہے. صدر ٹرمپ جنہوں نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد اے آئی سے متعلق انفراسٹرکچر کے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا جس میں 3 بڑی کمپنیز اوپن اے آئی، اوریکل اور سافٹ بینک 500 ارب ڈالرز تک کی سرمایہ کاری کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی مصنوعی صنعت ذہانت کی صنعت کے لیے ڈیپ سی کی آمد کو ایک ویک اپ کال کہا۔ ڈیپ سی ایک امریکی اے آئی انڈسٹری کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور کیا چین امریکی پابندیوں اور کوششوں کے باوجود اے آئی کے میدان میں امریکہ سے آگے نکل رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں ڈیپ سی کے کیا اثرات ہوں گے؟ ڈاکٹر راؤف عارف سے بات کرتے ہیں جو ریاست میریلینڈ کی ٹاؤس یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ راؤف، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے اور یہ سمجھائیے ہمیں کہ یہ ڈیپ سیک ہے کیا اور کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔
بیسیکلی جیسے ایل ایل ایمز ہیں، لارج لینگویج لرننگ ماڈلس ہیں، ڈیپ سیک بیسیکلی ایک لارج لینگویج لرننگ ماڈل ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے چیٹ جی پی ٹی کے ہی اصولوں پر بنا ہے۔ اس کی کیوں اتنی بڑی جو اس وقت اس نے تہلکہ مچا دیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اوپن اے آئی ہے، جو چیٹ جی پی ٹی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے بہت زیادہ خرچ آیا، ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے اس کی ٹریننگ کے لیے، اور انویڈیا کی جو ہائی پاور چپس تھیں وہ یوز کی گئیں جنہیں جی پی یو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ گرافک پروسیسنگ یونٹس کے نام سے جانی جاتی ہیں یہ چپ، اور زیادہ توجہ، اسد میرا خیال ہے یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے آڈینس کو جاننے کے لیے، کہ زیادہ توجہ ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہارڈ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے دی گئی، جس کے لیے بہت زیادہ، میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ الیکٹریسٹی بہت زیادہ درکار ہے، پاور گریڈز بہت درکار ہیں، پانی بہت زیادہ درکار ہے ان بڑے کمپیوٹرز کو چلانے کے لیے، تو جس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ چل رہی تھی، اسٹاک مارکیٹس بھی اس طرف زیادہ انویسٹ کر رہی تھیں کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فیوچر ہے۔ اچھا، اب جب آپ ڈیپ سیک کو دیکھیں تو کیونکہ امریکہ نے انڈیا اور چائنا کے اوپر کچھ ایسی سینکشنز لگائی ہوئی تھیں کہ انہیں ہائی پاورڈ چپس جو ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر یوز کرتے ہیں انویڈیا کی، وہ ان کو سپلائی نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے انجینئرز نے ایک اس کا حل نکالا کہ اگر ان کے پاس لو پاورڈ کمپیوٹنگ سسٹم ہے تو انہوں نے ہارڈ ویئر کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے، توجہ دینے کے بجائے انہوں نے سافٹ ویئر کے اوپر توجہ دی۔ ان کے انجینئرز نے
جو جتنی انویسٹمنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اور جو ان سسٹمز میں، اے آئی سسٹمز میں، اوپن اے آئی میں ہوئی تھی، امریکہ میں ساری وہ ہارڈ ویئر بیسڈ ہے اور چائنا نے اس کو سافٹ ویئر بیس پہ کنورٹ کر دیا ہے۔
ساری تو میں نہیں کہوں گا، لیکن زیادہ توجہ امریکہ کی ہارڈ ویئر بیسڈ ہے، جس میں ہم سپر کمپیوٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، جو ہارڈ ویئر ڈیوائسز کی طرف۔ چائنیز جو انجینئرز ہیں، پرٹیکولرلی یہ جو ڈیپ سیک کے انجینئرز ہیں، انہوں نے سافٹ ویئرز کو بیسیکلی انہوں نے اپنے کوڈز کو چینج کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ پریٹی ایفیشینٹ ہیں۔
اور اس ایک چیز روف، اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں، کیونکہ جو بات ہو رہی تھی کہ بہت کم کاسٹ پہ یہ بنا ہے، اور خود جو ڈیپ سیک کا دعویٰ ہے کہ 20 سے 50 گنا کم قیمت پہ بنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے ایک بلو پرنٹ موجود تھا اس کے اراؤنڈ اور اس کو بہتر کر کے بنایا گیا ہے، انسپریشن ہے اس میں، یا یہ پیورلی ان کا اپنا چیلنج جو بھی اس کو قبول کیا گیا اور بنایا گیا؟
دیکھیں، جو کریڈٹ ہے وہ تو بہرحال ہماری یونائٹڈ اسٹیٹس کی کمپنیوں کو جاتا ہے، اوپن اے آئی کو جاتا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ ماڈل بنایا اور دنیا کو حیران کیا۔ اب جو یہ نیکسٹ لیولز ہیں، یہ بیسیکلی اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کر کے اس میں امپروومنٹ کے لحاظ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابھی بھی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجیز اور جو ایج ابھی بھی چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اے آئی سے ریلیٹڈ کمپنیوں کو ہے، انکلوڈنگ اوپن اے آئی کو، وہ زیادہ ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے اس ڈیپ سیک کے آنے سے جو اے آئی کی ڈومیننس تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، وہ بہرحال کسی حد تک چیلنج ضرور ہوئی ہے، کیونکہ اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم دوسرے ممالک بھی اس اے آئی ریس کے اندر بڑی تیزی سے آگے آئیں گے، جس میں چائنا اور انڈیا ہم فورسی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر ایسے کئی اور ماڈلز کے ڈیفرنٹ ورژنز بھی نکالیں گے،
اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، ڈیپ سیک جو ہے وہ ایک اوپن سورس ماڈل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ چیز اگر ہم دیگر چیٹ بوٹس یا اے آئی ماڈل سے کمپیئر کرتے ہیں تو کتنی مختلف ہے؟
सो ओपन सोर्स बेसिकली असद ये है कि देखें आप इसका एक R1 मॉडल है, अगर आप उसे चाहें तो आप उस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और रन कर सकते हैं। अगर आपको फर्ज करें कि जैसे हमें एक खदशा रहता है कि अगर कोई AI या कोई टूल अगर चाइना से बिलोंग करता है तो हमारा डेटा किस हद तक प्राइवेट है, हम किस हद तक सेफ हैं, तो अगर आप ओपन सोर्स के इसके LLM मॉडल को आप इसको डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर पे और फर्ज करें कि अगर आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी डिसकनेक्ट कर देते हैं और इसका R1 मॉडल के ऊपर आप AI को रन करते हैं तो ये रन होगा जिसे आपका ये डेटा महफूज है। और प्लस एक और रीजन ओपन सोर्स का ये है कि जब everyone can access it तो हर कोई इसको जो इस फील्ड को समझता है वो इसमें कंट्रीब्यूट करके इसको इम्प्रूव कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। तो बेसिकली असद अगर मैं इसको अवाम के लिए कहूं तो मैं कहूंगा कि इट्स अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ AI टेक्नोलॉजीज।
तो आप समझते हैं कि ये सब कुछ हमें पता चल गया है डीप सीक के बारे में या कुछ और भी बहुत कुछ आना अभी और भी बाकी है या कोई और भी तहलका अंगेज खबरें आ सकती हैं इसमें, बिकॉज अभी वाली जो है वो भी डाइजेस्ट होना मुश्किल है।
जी अभी मेरा ख्याल है कि इट्स जस्ट द प्रीव्यू, अभी बहुत कुछ आना बाकी है और हम देखेंगे कि ये मैं ऑलरेडी फोर्सी कर रहा हूँ कि अब जो ये गेम चेंजिंग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है असद हार्डवेयर से इंजीनियर्स की, जो इन इंजीनियर्स को जो ये AI के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उनकी तवज्जो हार्डवेयर से हट के सॉफ्टवेयर की तरफ चली गई है।
एक चीज और AI के शोबे में मैं कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, चीन AI के शोबे में खासी सरमायाकारी कर रहा है, क्या डीपसीक जो है वो काफी है चीन की इस फील्ड में बढ़ोतरी साबित करने के लिए या अलीबाबा ने जिस तरह ऐलान किया वो भी इसमें शामिल करेंगे और इसको बिगर पिक्चर के तौर पर देखना पड़ेगा हमें?
ये काफी नहीं है असद, ये इट्स जस्ट द बिगनिंग। आई एम श्योर कि बहुत सारी और कंपनीज भी इसमें आएंगी और बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हम देखेंगे, क्योंकि डीप सीक तो सिर्फ एक हिला देने वाली रियलिटी थी। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये हम सबके लिए वेकअप कॉल है और मैं एग्री करता हूँ कि ये हम सबके लिए वेकअप कॉल है कि जो हमारा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो हमारा एज है दुनिया के ऊपर, वो किसी हद तक चैलेंज हुआ है और इसको बेसिकली आप देखें कि बहुत सारी अदर कंपनीज इस रेस में आएंगी और डिफरेंट मॉडल्स आएंगे, क्योंकि असद दो तरह की इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, एक को हम ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और दूसरी है जनरेटिव AI जिसको हम मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हम बहुत ज्यादा तब्दीलियां जनरेटिव AI के अंदर देखेंगे और जैसे ही नए मॉडल्स आएंगे, जैसे ही नए सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे, आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सुपर कंप्यूटिंग जो एक वक्त में दो सॉल्यूशंस आपको जीरो या वन की बजाय जीरो एंड वन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है, वो गेम चेंजर होगी डाउन द रोड।
बहुत शुक्रिया रऊफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे और ख़ास तौर पे ये जो अब तक की खबरें हैं उनको हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनको किस तरह से हम डिसाइफर करें। बहुत शुक्रिया आपका।
It's a pleasure. Thank you.
और इसी मामले में इरम अब्बासी ने भी बात करने की कोशिश की और कुछ समझने की कोशिश की कि डीप सीक जो है उसकी लॉन्च से दुनिया पर क्या असरात होंगे। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की जेनेट से उन्होंने बात की। जेनेट जो है वो इस वक्त बात जिस लिहाज से उनकी बात हुई प्राइमरीली वो इसमें यही था कि सिक्योरिटी और आम सार्फीन के लिए किस हद तक इसका फ़र्क पड़ेगा। और जेनेट हेगन जो है उनसे जब इरम अब्बासी की बात हुई तो उन्होंने ये खास तौर पे जानने की कोशिश की कि सिक्योरिटी के मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे डीप सीक के आने से।
इससे इनकार नहीं कि यह वाकई एक मुतासिर करने वाला मॉडल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि AI के शोबे में अमरीकी टेक्नोलॉजी में जो कायदाना खसूसियात हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, खासतौर पर कंप्यूटिंग के शोबे में जहां अमरीका को बढ़तरी हासिल है। मतलब वो जदीद चिप्स और सेमी कंडक्टर्स और डाटा सेंटर जिन्हें आला या जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाहियतें हासिल करने के लिए आपको तरबियत देने की जरूरत होती है। लिहाजा डीप सीक मॉडल चाहे ये सस्ता और ओपन सोर्स ही क्यों ना हो शायद आइंदा में मुकाबला ना कर सके जबकि जदीद मॉडल जारी किए जाएंगे।
लेकिन आपने एनवीडिया के शेयर्स में रिकॉर्ड गिरावट देखी है। अब जब सस्ता वर्जन डीप सीक अभी उतना ही अच्छा है जितना ओपन AI, तो आलमी कंपनियां अमरीकी कंपनियों में सरमायाकारी करने को तरजीह क्यों देंगी?
मुझे लगता है कि हमें यहाँ एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए कि AI कंपनीज क्या हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। वो सिर्फ ये नहीं देख रही कि क्या हम वो एक अच्छा मॉडल बना सकते हैं जो आज के दौर के मुताबिक हो, वो देख रहे हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को कैसे बनाएं जो बुनियादी तौर पर ज्यादा जहीन इतने वसी मकसद के लिए हो कि वो वाकई दिफाई या इक्तसादी पैदावारी सलाहियत के लिए सबसे जदीद हो। और यही वो नुकता है जहां मुझे लगता है कि आप जितना जिद्दत से मुकाबला करेंगे उतनी ही ज्यादा सलाहियत बेहतर होगी। चूंकि चीन को हर तरह के चिप तक रसाई नहीं, तो उन्होंने वही जदीद तरीन चिप्स इस्तेमाल किए जिन तक उनकी रसाई थी। अब वहाँ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स मौजूद हैं जो इसे मुस्तकबिल में इसके कंप्यूटिंग के शोबे की सलाहियत को अपग्रेड करने में रुकावट बनेंगे।
व्हाई देयर इज सच अ शॉक। तो फिर दुनिया डीप सीक से हैरान क्यों हुई और चैट जीपीटी और डीप सीक में बुनियादी फर्क और मुमासलत क्या है?
हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या ये एआई के शोबे में अमरीकी बर्तरी को चैलेंज है, और पहली नजर में सरमायाकार शायद यही सोच रहे हैं कि ये चैलेंज है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखें तो आपको मालूम होगा कि ये मॉडल 20 जनवरी को रिलीज हुआ था। मार्केट का रद्दअमल उस वक्त तक नहीं था, रद्दअमल बहुत दिनों बाद आया। और इसकी वजह यह है कि जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो इतने फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को चीनी सलाहियत में बड़े पैमाने पर कोई तब्दीली के तौर पर नहीं देखते। मेरे ख्याल में जो चीज मेरे लिए वाकई दिलचस्प है वो है इसकी रिलीज का वक्त, सदारती हलफबरदारी की तकरीब के मौके पर इसका रिलीज होना। और हम जानते हैं कि चीन में सिविल और मिलिट्री मिलकर काम कर रहे हैं, तो मेरे नजदीक इस सियासी और पॉलिसी शिफ्ट में तब्दीली के मौके पर वाशिंगटन में शकूक व शुभात पैदा करने के लिए होशियारी से उठाया गया कदम था। मेरे ख्याल में तकनीकी तफसीलात को समझना वाकई अहम है। लोग जिस चीज पर ज्यादा बात कर रहे हैं वो डीप सीक का मुबैना तौर पर $6 मिलियन से कम लागत पर तैयार होना है, लेकिन वो लागत नजरअंदाज की जा रही है जो मॉडल की तरबियत शुरू करने से पहले रिसर्च और डेवलपमेंट पर आती है। लिहाजा दूसरे लोगों ने जो कुछ किया है उसकी नकल करना और उस पर अमल दरामद करना बहुत आसान है, लेकिन इससे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ना मुश्किल है। और ये वो मरहला है जहां सारा पैसा लगता है। और दूसरी वजह जो मैं समझती हूं कि मार्केट जल्द ही खुद को दुरुस्त कर लेगी और ये समझेगी कि डीप सीक वो बड़ी तब्दीली नहीं है जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि जदीद चिप्स और सेमीकंडक्टर्स और डाटा सेंटर्स की सलाहियतों का साइज तभी अहमियत रखता है जब आप एआई को इस्तेमाल करते हैं।
बाइडेन इंतजामिया ने एनवीडिया या आला दर्जे की कंप्यूटर चिप्स तक चीन की रसाई पर पाबंदी लगा दी थी। इस पॉलिसी के बारे में आपका क्या ख्याल है और उसने एआई में आलमी मुसाबकत को कैसे मुतासिर किया है?
It's a really important policy.
मेरे ख्याल में ये वाकई एक अहम पॉलिसी है और एक ऐसी पॉलिसी जहां हम असरात को देखने के बिल्कुल शुरू के मरहले में हैं। डाटा सेंटर्स और कंप्यूट बिल्ड आउट जिसके लिए आप इन चिप्स को इस्तेमाल करते हैं 4 साल के दौरान ये पर चलते हैं। तो इस सिलसिले में 2022 में होने वाली बरामदी कंट्रोल ने एक खला पैदा कर दिया, उन्हें फिर 2023 में मजीद सख्तियों के साथ लागू किया गया। तो अक्टूबर 2023 तक आपने देखा कि चीन चिप्स की दरामद करता रहा, और अब जबकि बहुत ज्यादा सख्त कंट्रोल है इससे उनकी मुस्तकबिल की एआई सलाहियतों और इनके वसी कंप्यूटिंग के निजाम पर असर पड़ेगा, और इस पर भी कि वो उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले ही देखा है कि चीन ऐसे सार्फीन पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है जिसके पास चीनी ऐप से मोबाइल नंबर्स दस्तयाब नहीं है। वो कहते हैं कि साइबर हमलों की वजह से है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद वो कंप्यूटिंग की हद तक पहुंच चुके हैं कि वो मजीद ऐप फराहम करने के काबिल नहीं।
एआई टेक्नोलॉजी में इस तेज रफ्तार तरक्की का आलमी सलामती, सियासत या दिफाई सनत पर क्या असर हो सकता है?
इंडस्ट्री It makes it a whole lot more exciting and a whole lot harder.
ये इसे बहुत ज्यादा दिलचस्प लेकिन मुश्किल बना देता है। मेरे ख्याल में ये मॉडल्स फितरी तौर पर दोहरे इस्तेमाल के हैं। इसकी वाकई वसी एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए वो मॉडल जो आपकी मुआशी पैदावार की सलाहियत या नई इजादात में मदद कर सकता है वही मुमकिन तौर पर दिफाई इस्तेमाल में भी आ सकता है। तो ये वाकई दुनिया भर की हुकूमतों को इससे निमटने पर मजबूर कर रहा है, यानी आप इसके फवायद को फरोग देते हुए इसके खतरात को कम करने में तवाजुन कैसे ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस पर अभी तक बहुत तफसील से काम किया है, लेकिन हम जानते हैं कि अमरीकी महकमा दफा इस बात पर गौर कर रहा है कि एआई की सलाहियतों को मजीद कैसे मजबूत किया जाए। हम जानते हैं कि इसको जिम्मेदारी और महफूज तरीके से इस्तेमाल करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
और मसनूई ज़हानत एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर रोज़ नई डेवलपमेंट्स और नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। नई ऐप्स क्या आती हैं और किस तरह से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, इस पर हम आने वाले प्रोग्राम्स में और भी एनालिसिस लेके आते रहेंगे। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ڈی وی پانا پخپلو موبایلونو کی دا این ٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصونه شی د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی پانا وګورئ
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصونه شی د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د امریکا غاښنا تلویزیوندنن شپې د خبرونو سرټیکی افغانستان کې د امریکا د پاوز پر پاتې وسایلو د پاکستان اندېښنه د پاکستان د بارنوي چارو وزارت وایي دغه پوځي تجهیزات او شتون دغه هیواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی د مصنوعي ځیرکتیا سره د چینایي نوې کمپنۍ سیالي د ډیپ سیک په نوم یو چینایي اپلیکیشن د امریکایي ماډلونو په پرتله خپل سیستم ارزانه کم مصرف او اسانه جوړ کړی او د ټکنالوژۍ ډیری پرمختللې کمپنۍ حیرانه کړي او په خوست کې د والیبال د لوبو معیاري جمنازیم په خوست کې دا جمنازیم د یو ځایي پانګوال لخوا جوړ شوی دی هیله ده د خبرونې تر پای موږ سره اوسئ قدر منو لیدونکو سلام نن پنځشنبه ده 14 دریم مریض کال د سلواغي ولسمه او د جنوري 13 نیټه زه خایسته سعادت لامیمه پنننه خبرونه کې قدر من میلمه ده په خونه ولسی جرګي غړی خالد پختون صاحب له مخالفینو سره د طالبانو چلند ارزوي زما همکار سید سلیمان آشنا په واشنگتن کې د دوه ولوتکو د ټکر پر پیخي وروستي معلومات موږ سره شریکي او زما بل همکار ایوب خاورین با د ګوانټانمو زندان ته د مجرم کډوالو د لیکت پر نیمه خبر رڼا واچوي له تاسو ټولو د زړه له کومې مننه کوم تاسو ته راګرځم را سره مل اوسئ واشنگتن ڈی سی ته نږدې د ریګن هوایي ډګر ته څیرمه دوال وته کې جنگیدلی او د ځاني زیان خبرونه هم ورکړ شوې دي د هوایي پیښې جزئیات د خپل همکار سید سلیمان آشنا صاحب ناخلم چې د ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د پیښې په ساحه کې د آشنا صاحب ستړي مشه پیښه څه وخت شوې او چارواکي د پیښې په اړه اوس څه ویلي دي
مننه خایسته جانې پیخه خو بیګاش په 9 بجې شاوخوا شوې ده او دا د ډي سي ای باندې مشهور ایئرپورټ هوایي ډګر دی یا د ریګن هوایي ډګر چې واشنگتن ډي سي ته نږدې دی او د ورجینیا پارلمنټن ښار کې دی پیخه د څه وخت کې وشول چې یو مسافر وروونکی وړه الوتکه چې باندې څه شپږ مسافر او څلور د خپل الوتکه عمله وه د کوډېدلو په وخت کې یعنی د نشښ په وخت کې د یوې فوجي الوتکې سره چې بلاک پک مونږ یو سره ټکر کړه البته لږه هوا کې او دواړه په اندغه د پټومیک ټیم کې راولېدلې دي چې دا په خپل د ریګن هوایي ډګر د رنوی ته ډېر نږدې ساحه ده د اوبو زمانه شپې د نه هوجونه ورسته چې چارواکي مختلف اداري خصوصا د واشنگتن ډي سي د اطفائي ریاست د ګورنې عمله او ورسره نورې فدرالي ادارو او د ایالتي د ورجینیا د ایالت دپانه ځینې ایالتي او خپل د هوایي ډګر مربوط ټولې د دې هڅه کې چې د پیښې قربانیان را پیدا کړي بله تر کار شپږ او دغه 5 کلوخ د خو پورې ایله دومره اطلاع ورکړل شول چې دا اوبه چې سره کنګل وهلې منفي حالت درجه حالت کې و ډیر مړي لا تر اوسه نه دي ترلاسه شوي اما تر اوسه دومره معمولي چې اته تر دې څخه پورې مړي هم ترلاسه کړي دي
زه ګورم چې تاسو د دغه هوایي ډګر ته څیرمه پر لوی لارې باندې یاستای په الوتکه کې د مسافر هویت هم څرګند شوی آشنا سي
بلې یو ټول رسنۍ دا تایید کړل چې فدرال اداري معلومات ورکړل چې دغه الوتکه چې شپېته مسافر د کنساس نه علي پرواز کړی و راتلل د ریګن ایئرپورټ ته په دغه کې اکثره څنډه سکیټر لوګاړي وو یعنی دا د یخ په سر باندې چې کلا اکروباتیک حرکت یا نخاوي کیږي دا به ډېر مسلکي کسان لوګاړي وو ورزشکاران او هغه سره به د فامیل غړي او د هغه روزن کې هم ورسره پالیسه کې سپارو د دوی ځینې کسانو هویتونه ورکړي دي نمونه نه دي ورکړي اما دوه نمونه چې ما دلته یاداش کړل په دې الوتکه کې د روسي متولدین دوه د سټیټرز نړیوال اتلوانان هم وو چې په هغه کې یو ای ویجینیا شي چې کوه نومیږي او بل یې واده ناوموف نومیږي دوی دواړه هم په دې الوتکه کې په اغلب ګمان دوی سپوري دوی وایي چې دا به مړي او هڅه دا کوي چې کچې ته مړي را پیدا کړي نو د پلاتنی هڅه کوي چې روان دي چې هوایی دګر تر یو لس بجو د واشنگټن په وخت باندې باندې پروازونه ټول کنسل شوی، یعنی باندې نه راتګ نه د تک او ټول فدرالي ادارې او امنیتي ادارې او د کورن ادارې مصروف دي. دا د سیمه د ګمړي باقي نه دی راپیدا کړی.
مننه آشنا صاحب، اتمن به خبری کنفرانسونه تاسو تعقیبوي، بیا به هم تاسو زحمت در کوکور ودان بریالي وسی، خوشاله اوسئ. زما همکار ایوب خاورین هم موږ سره مل دی. د کانګرس د ماڼۍ له مخې څخه ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لایحه توشیح کړه. د دې قانون په اساس غیر قانوني کسان پرته له محاکمې له امریکا ایستل کېدای شي، او هغه کسان چې نورو هیوادونو ته نه استول کیږي هغه به د ګوانتانامو زندان ته ولیږل شي. بلخو سپین ماڼۍ د فدرال انکشافي بودیجې د تعطل په اړه هم د فرمان د لغوه کېدو خبر ناسم بللی. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د فدرال حکومت د وروستۍ پریکړو په اړه معلومات زما همکار ایوب خاورین راټول کړی دي. خاورین صاحب په خیر راغلی. د کډوالو د ایستلو په قانون کې نور څه راغلي دي که تاسو تشریح کړئ؟
سلامونه خایسته جانې. دلته په واشنگټن کې د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې په 9 ورځو کې د واشنگټن د سیاسي کارپوهانو په اند دومره ډیر څه سوي دي چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. د کډوالو په اړه چې د ډونالډ ټرمپ د ایجنډا وا یو لوی پرمختګ پروندا وشو چې هغه قانون لاسلیک کړل چې د قانون د انفاز ادارې کولای سي یو غیر قانوني کډوال ونیسي او پرته له محاکمې پرته له دې چې هغه قاضي ته وړاندې سي له امریکا وباسي، او یا هم هغه په لکه د ګوانتانامو په مرکز یا په ځای کې وساتي. د مشخصا د دې قانون په اړه چې لاکن رایلی نومیږي، او لاکن رایلی هغه 22 کلن انجلۍ وه چې تیر کال په فبروري کې د یو وینزویلایی غیر قانونی کډوال یا بی اسناد و وینزویلایی لخوا وجلسی و د قانون په امریکا کې عرف ده چې د یو کس یا د هغه پیخي په نوم نومول کیږي. د دې قانون په اړه ډونالډ ټرمپ غږ اورو.
It's a tremendous tribute to your daughter what's taking place today.
دا ستاد لور درناوی دی چې نن موږ دلته راټول شوی یو. هم دا ویل شم خو څومره د خپګان خبره ده. کاش کې موږ دې ترشیوی نه وای. د لاکن کورنۍ ته وایم چې د لاکن یاد به تل زموږ په ژوند کې ژوندای وي. لنن نو وروسته د غې نوم زموږ د هیواد په قوانینو کې هم دایمي ثبت شو.
خورین صاحب، په تیرو دوه ورځو کې د نورو فرمانونو ترڅنګ چشمیری هم خورازیات په مالی چارو کې هم ګڼ شمیر پریکړې شوې دي. سپین ماڼۍ څه وضاحت ورکړی په دې اړه؟
ګنشمیر بالکل لکه تاسو چې وویل، په دې همدې قانون د توشیح په وخت باندې ډونالډ ټرمپ دا هم وویل چې دغه غیر قانوني کسان که بل هیواد ته نه استول کیږي او یا دومره خطرناک مجرمین چې موږ یې نه غواړو بل هیواد ته ولیږو په ګوانتانامو کې به ساتل کیږي. ګوانتانامو افغانان ډیر ښه ورسره بلد لدی. نوم سره هغه زندان ده چې د کیوبا په دغه جزیره کې او د ولسمشر بوش په وخت کې جوړ شوی وو، او په دې کې د سپتمبر د 11مې د پیښې عاملین یا مجرمین او ګڼ شمېر طالبان او افغانان هم پکې ول. اوس په دغه زندان کې یوازې 15 کسه هغه پخوانی زندانیان پاتې دي. ولسمشر بوش وویل چې دلته هدایت یې ورکړی دی وزیر د کورنۍ چارو د ملي امنیت وزارت ته چې د 10,000 کسانو بسترونه او یا زندانیانو ته ځای برابر کړي. په دې اړه هم د ډونالډ ټرمپ غږ اورو.
ځینې کډوالې داسې بد دي چې آن په هیوادونو یې هم باور نشو کولی چې وبه یې ساتلی شي. موږ نه غواړو چې هغوی بیا متحده ایالتونو ته راستانه کړی شي. له همدې کبله هغوی ګوانتانامو ته استوو. دا به سمدستي زموږ وړتیا دوه برابره کړي.
د سپین ماڼۍ په وینا له لومړۍ ورځې راهیسې تر ننه پورې هر ورځ د ووسه او شاوخوا کې غیر قانوني کډوال نیول کیږي، او تر ووسه 15 هیوادونو ته چې نن هم شپږم هیواد ته استول شوي دي. دا په بیساره ده په امریکا کې دومره شمیر هیڅکله نه نیول شوي او لیګل شوي.
ډیره زیاته مننه کوم خاورین صاحب. کور ودان بریالي اوسئ.
بل په لور د پاکستان د بارنوي چار وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځي وسایلو او تجهیزاتو په شتون اندېښنه خوده ویل چې دغه پوځي تجهیزاتو شتون د یاد هیواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزاتو ته د تروریستي ډلو لاسرسي دعوې رد کړي او وایي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوي دي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایان شفقت علی خان په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو او پر دغه هیواد باندې د طالبان د بیا واکمنۍ وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې په ګډون تروریستي ډلې د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسایلو څخه په تروریستي بریدونو کې کار اخلي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختللي وسلې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د دغه هیواد د ځواکونو د وټلو په پایله کې پاتې شوی دی، تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره د ژورې اندېښنې یو مسأله و.
خود طالبان د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزات ته د تروریستي ډلو لاسرسي ادعا رد کړي او ویلي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوی دی.
سلاح‌های به جا مانده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کشور عموما در اختیار طالبان هست و ای که گروه‌های تروریستی همکار طالبان مثل تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و سایر گروه‌های که همکار طالبان هست به این دسترسی داشته باشه قابل شک نیست.
خو یو شمیر نور شنون کې د پاکستان سرګندون ته د شک پسترګ ګوري.
اوس دا دوی تشویشونه لري چې په افغانستان کې کومې سلاوي چې د غربي نړۍ نه پاتې ده دغه د قاچاق او د دوی د امنیت پر درشل کې زیانمن بسی. نه داسې نه دی، دوی غواړي چې دغه سلاوي د پاکستان په ډیپوګانو کې او د پاکستان له ادرسه د نړۍ د نورو هیوادونو سره په معاملې کې خرڅ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوختم جمهور رئیس په توګه د لوري تر مراسمو یو ورځ مخکې د روان 2015 کال د جنوري په 19 په واشنگتن ډی سی کې د خپل راټول شویو زرګونو پلویان ته په خبرو کې له افغانستان څخه د خپل پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه هم خبرې کړې وې.
موږ خپل ټول پوځ بیا ورغوه او هغوی یا بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. دوی زموږ د پوځ د تجهیزاتو یوه لویه برخه دشمن ته ورکړه.
تر دې مخکې د پوخانی جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت شورا د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې طالبانو لاسته د امریکایي وسلو لاسرسي داوی د خندا وړ بللې وي. د رند سرنیز منسټ غړي جیسن کیمبل د امریکا اکثر په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزاتو برخلیک د پام وړ مسأله ده.
په کومه لهجه چې په خپل ټرمپ او یا هم د بهرنیو چارو وزیر روبیو ژغیږي او د امریکا د نظامی تجهیزات غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایشودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابله لهندۍ.
د امریکا دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي چې د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات د طالبانو لاسته د افغانستان د پریوتلو د مخه دغه هیواد ته چمتو کړی وو. د دغه وزارت د راپور لمخې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مخه نږدې ټول ډیر مهم نظامی وسایل چې په دغه هیواد کې د امریکا پوځ ریکار اخیست تخریب کړي او یا هم انتقال کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
بل موضوع او مهمه موضوع، په کابل کې د سولې او یو بل منلو په نوم یو غونډه جوړه شوه چې ګډونوالو د طالبانو په ځینو دریځونو کلک نیوکه وکړه او بیا خبر خپور شو چې په غونډه کې د طالبانو منتقدین ونیول شول. د منتقدینو په وړاندې د طالبانو دا ډول چلند خبرونې قدرمن میلمه سره ارزو پښتون صاحب ته خراغلاست وایو. پښتون صاحب، بیا هم د ژر لکوم مننه کوم، تاسو همیشه مهرباني کړې. اجازه راکړئ اول د امریکایي پاتې وسلو په تړاو چې تاسو هم دغه اوس رپورټ واورید پښتون نو کوم د پاکستان د روسي اندېښنو په اړه ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ طالبان وايي افغانستان کې ټول وسلې خوندې دي او چاته اجازه نه ورکوي چې په ناسمه توګه یې وکاروي، دا اندېښنه پر ځای ده؟
اول تاسو ته ستاسو محترم اوریدونکو ته زړه د کومې سلامونه. ډېر تعصب او د تعجب ځای دی چې د 2021 اگست 15 څخه د افغانستان ټول ملت او جهان بینلمللي جامعه په اجتماعي صفاتو کې شهیدان و چې د افغانستان درنې او سپکې سلاوي پاکستان ته ورکېدلې او د کویټې د ګلستان په منطقه کې په منکټ خرڅېدلې او په ډېر په جهه ډول باندې دا سلاوي یو ځای او بل ځای ته ولاړې. حتی راپورونه نشر شول چې په کشمیر، ایران او په ځینې نور عربي ملکونو کې د همدغه امریکایي سلاو موجودیت تثبیت شوی دی، حتی په اجتماعي صفاتو کې مزامین راغلي. تاسو موږ دا ویلای شو چې د ولسمشر ترامپ دغه شکایت او ادعا سل په سل کې پر ځای ده چې دغه سلاوي ټوله بے ځای سوی دي. خو طبیعي ده یو زیات شمیر سلاوي پاتې دي، وی وز چې په افغانستان کې قابل دي استفاده دي.
بله، د طالبانو چلند ته چرا شو د رپورټونو په بنسټ دا لومړی ځل نه ده چې طالبانو د خپل مخالفانو د ویرولو لپاره د زور ژبې نه کار اخلي. دا څومره د مخالفانو د چوپ کولو او د اواز د خاموشولو د پراغیزمن ثبت کیږي؟
متاسفانه تاسو موږ په چیرو 500 کالو کې یا 500 سیزو کې د افغانستان مختلف نظامونه ولیدل چې په هغه کې دیکتاتوري نظامونه مهم تجربه سول، دیموکراتیک هم تجربه سول. په هغه اندازه باندې چې د دیکتاتوریک نظامونو څخه خلک په تنګ و، خلک په جیلو کې و، خلک په شکنجو کې و، همدا اوس هم همدغه شیوه روانه ده. موږ وینو چې تیر ورځو کې درې ملایان د خپل خبرو په جریان کې چې پر قندهار انتقاد کاوه درې سره بندیخانه ته ولاړ چې عمر محمد حسن او دوم عبدالقادر او اخیری عبدالعزیز شجاع د خپل توند خبرګونو په نتیجه کې بندیخانه ته ولاړ. دغه کار په حقیقت کې د طالبانو موجوده نظام ته ډیر سخت صدمه پیښوي، ځکه هر څومره چې دوی خلک په تنګ کې په اندازه دوی دوستان او ملګری ټول په افغان اوري.
بله، په دې غونډه کې ځینو دینی عالمانو د نیوکه دلو د چې طالبانو د قدرت په شمول هر څه په خپل انحصار کرا وستی دي او ویلي چې په خپل یوازې د کندهار نه دولس په کابینه کې غړي دي او د دې نوړاندې د قوم نه پرته ځینې نور ویاندې نه خي چې یوازې قومیت نه دی بلکې د ایديالوژي لاره هم دوی ټول انحصار کړی دي. په دې اړه تاسو ارزونه څه ده او دلیل وایي چې دوی دا کار کوي او ټولنه ته زیان میرابني؟
تاسو شایسته جانې، تاسو وګوري په چیرو درونی مو کالو کې په متواتر ډول همدغه یو انتقاد مجتسی تقریبا هر ورځ یا یو تر مابین اورو چې په افغانستان کې موجوده امارات قدرت انصار په وجود راوستلې دي. په کابینه کې اکثره د لوی قندهار خلک دي او هغه د وی ایديولوژي دي و نظر خلک دي. د بلې خوا څخه ولس والیان د یو ولایت ته د یو قوم دي. متاسفانه چې دا هغه څه دي چې موږ په چیرو ډیر شکالو کې په متواتر ډول د دې سره مبارزه کړې ده، کوشش کوو چې په افغانستان کې قدرت تقسیم شي د ټولو ولایاتو د ټولو اقوامو د قومونو د تناسب په اساس. متاسفانه دا کار نه دی.
یو بل پوښتنه او لاند جواب صاحب دانی وکړي، د نظام د اصلاح لپاره یو ګټور وسیله هم ګڼل کیږي طالبان، ول ستاسو په نظر د دې نه په خپل ګټه کار نه اخلي سو د خلکو او واکمنانو ترمنځ دغه فاصله دغه واټن چې رامسته شوی دی دغه لمنځلار شي؟
متاسفانه چې طالبان په تیرو درونی مقالو کې هر عمل، هر فرمان، هر کړنه چې کړې ده د خپل ځان د ریشه د وحلو لپاره کړې ده. د اوسه پر یو داسې کار دی نه دی جام کړی چې موږ هغه ته آفرین وایو، هغه ته موږ شو وایو. ټول کارونه خلاف د خلکو د مرضیو، خلاف د برمی جامعې تعاملاتو او خلاف د خپل داخلي طالبانو د مرضیو خلاف. تاسو وګورئ فعلاً د دوی د اختلافاتو یګانه دلیل هم دا دی چې دوی مابین کې تفاهم وجود نه لري. دوی همدغه مشکل خل کړی دي چې هر ورځ د بلې ورځې څخه مخ پر ضعف روان دي، مخ پر کشته روان دي، په اقتصادي لحاظ، په اجتماعي او سیاسي لحاظ. تاسو وګورئ د افغانستان نیمه جامعه چې ښځې تشکیلوي متاسفانه هغه د خپل حقوق څخه محروبه ده او دا د دوی په ضرر دی.
بله، کور ودان. له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. دا اوږده بحثونه دي، بیا به هم تاسو ته زحمت درکو. پښتون صاحب خوشاله او بریالي سرلوړی اوسئ. مننه صاحب. په خوست کې د یو نوي معیاري جمنازیم په اړه چې د یو ځای پانګوال لخوا جوړ شوی په زړه پورې رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو.
د امریکا ژغ، ستاسې ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو استودیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ اوس تاسو کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
او سم د ټکنالوژي د ډګر پرمختګونه یوې وړې چینایي کمپنۍ هم دا اونې د ټکنالوژي په ډګر کې ټول سیالان حیران کړل. دا چینایي ټکنالوژي د امریکا د لویو پرمختللو ټکنالوژي شرکتونو په پرتله په ډیر کم مصرف او اسانه کارولو مصنوعي ځیرکتیا رامنځته کوي. د ډیپ سیک په نوم دا چینایي اپلیکیشن د امریکایي ماډلونو په پرتله خپل سیستم ډیر ارزانه، کم مصرف او اسانه جوړ کړی چې هر څوک یې کارولی شي. ولسمشر ترامپ د چینایي ټیکنالوژي په اړه خپل خبرداري هم ورکړی دی.
تر دې شبي د امریکا د ټیکنالوژي ستر شرکتونه په نړۍ کې د ټولو پرمختللي مصنوعي ځیرکتیا سیستم جوړولو کې مخکې دي. دوی په ستر معلوماتي مرکزونو او داسې 13 او وړو چپونو چلیږي. دوی دا هم وایي چې د زیات انرژي او قوي چپونو باندې د لګښت لپاره نورو پیسو ته اړتیا لري. په همدې وخت کې ډیپ سیک ټیکنالوژي راورسېدله. د چین د پورونو یو څنګه اپ سٹارټ شرکت د مصنوعي ځیرکتیا داسې یو سیستم جوړ کړی چې په امریکا کې د عین ظرفیت لرونکي ټیکنالوژي ماډل دی. او د ډیپ سیک مسؤلین وایي د امریکایي همکارانو په پرتله دوی د دې سیستم په جوړولو ډیر کم مصرف کوي او لک کمپیوټري ځواک پکې کارول شوی. دا خبر د امریکا په سیلیکون ویلی باندې لکه یو تندر ولګېده. د ډیپ سیک اپ په اپل ستور کې لومړی مقام خپل کړی او د امریکایي ټیکنالوژي شرکتونو اسام ونډې راټیټ کړي.
د وی چینای کمپنۍ له خوا د ډیپ سیک مصنوعي او خبرول باید زموږ صنعتي ډګر ته لوی خبرداري وي. موږ باید په دقت دا سیالي وګټو.
امریکا چین ته د پرمختللي کچي چپونو په صادرولو باندې ډیر سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د ډیپ سیک چارواکي وایي په محدودیتونو کې کار کول د دې سبب شو چې د ارزانه تولیدي قوت سره سیالي تر اوزي.
It is low cost.
لګښت کم دی او داسې اقتصادي نوښت چې د جوړولو او کارولو په وخت کې ډیر چټک او ډیر کم مصرف دی. داسې شی به د ډیرو خلکو خوښ شي.
خو د ډیپ سیک جوړېدو د سیلیکون ویلی یعنی د امریکا د ټکنالوژۍ د تولیدي لوی مرکز بل شان حیران کړی دی. دا ټکنالوژي یوه مجاني منبع ده چې په ټولو شرکتونو او هیوادونو کې د کوډونو سره شریک او جوړېدلی شي. دا خاصیت یې د مصنوعي ځیرکتیا سترو شرکتونو په پرتله ډیر فرق لري. خو دوه کاله مخکې د میتا شرکت چې د فیسبوک څنګه ده د لاما ژبني ماډلونو ستره عامه منبع د تیز مصنوعي اوش یا ذکاوت ټکنالوژۍ ته کوډ جوړ کړ تر څو نور وکړی شي د نوښتونو لپاره یې وکاروي. ډیپ سیک د همدې لاما په ذریعه خپل ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه جوړ او بیا یې خپله دا ټکنالوژي عامو سرچینو ته خوشې کړه.
The open source community feels very strongly
the عامو سرچینو لرونکي په دې ډیر قوي باور لري چې عامه منابع د مصنوعي ټکنالوژي د جوړولو او کارولو لپاره په ډیر کم مصرف یو دیموکراتیک سیستم متوازن روش لپاره ضروری دي.
ځینې چیرونکو وایي د ډیپ سیک راوتلو سره باید د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي په اړه د امریکا د پالیسۍ د موثریت پوښتنه مطرح شي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې ای آی به په لومړي توپ کې وي.
او اوس هم نور نړیوال خبرونه. فلسطینی وسلواله ډلې حماس د پنځشنبه په ورځ په غزه تړنګ کې یو نیول شوی اسرائیلي عسكر اګام برګر سره صلیب ته وسپاره. برګر لمړی کسته چې ټاکل شوی د نورو اتو يرغمل شوی سره نن د پنځشنبه په ورځ په غزه کې دوربند یو برخې په توګه خوشحالي دغه شل کلن سرتیری د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا له څلورو نورو خزینه سرتیرو سره یو ځای پر اسرائیلو د بریټ پر مهال تخت
تختول شوی او چې د شنبه پورس خوشی شوی. حماس په پام کې لري چې دوه نور اسرائیلی يرغمل شوی او همدارنګه 15 تایلندي بندیان هم خوشی کی، او اسرائیل و نور یو سلو لاس فلسطینی بندیان خوشی کوي. دا د دې میاشتې په پایل کې د جګړې تر بندیدو وروسته دویمه تبادله ګڼل کیږي. او سم د سپورت میناوالو ته د بی سرحد کرکټ د خزو لوبډلې په استرالیا کې د افغانستان د خزو د کرکټ لوبډلې ته ماتي ورکړه. دا تمرینی لوبه د استرالیا د میلبرن په ښار کې وشوه. د افغانستان د خزو لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او مقابلې لوبډلې ته د یو سلو څلورو منډو هدف وټاکه. د افغانستان په لوبغاړو کې شازیه زازې تر ټولو ډېرې څلوېخت او نیلاب ستانکزې دیالس منډې وکړې. د افغانستان د خزینه کرکټ ټیم د پنځم په ورځ د دریو کالو نو وروسته د لومړی ځل د پاره خپل لومړنۍ لوبه تر سره کړه. کپتان ناهیده صفان هیله څرګنده کړه چې دا په افغانستان کې د غوړه بدلون د پاره یو خوځښت رامنځته کی. دوی د طالبانو د سختو بندیزونو او د ریزونو لویر چې د خزو سپورت او تعلیم یې منکړی دی تخت تاړی کړلې، او د خزینه کرکټ ملي لوبډلې ډېری برخه په استرالیا کې د مهاجرو په توګه مشته شوې دي. قدرمنو لیدونکو، په خوست کې د 115,000 امریکایي ډالرو په لګښت د والیبال لوبې معیاري جمنازیم ګټي اخیستو ته وسپارل شو. دا ولایت کې په لومړي ځل د یو ځایي پانګوال لخوا د شیخ زاید په نوم د والیبال لوبو لپاره د معیاري جمنازیم چارې بشپړې او د ځوانانو لوبې پکې پیل شوې دي. د والیبال لوبو مینوال او ځوانان د جمنازیم ته د خوښۍ ترڅنګ له نورو پانګوالو هم غواړي چې د ورزش په برخه کې د دې ولایت د ورزش کارانو لاسنی وای وکي. شمس آریان رپورت لري.
د والیبال دغه جمنازیم چې د خوستی پنګوال اسماعیل سالار لوري په شخصي لګښت جوړ شوی دی، 115,000 امریکایي ډالر لګښت پر راغلی. شاغلی سالار د خوست له ورزشکارانو سره د دې جمنازیم د جوړولو ترڅنګ د نورو مرستو ژمنه هم کوي.
هم یاشتې وخت ونیو جوړولو یو معیاري جمنازیم جوړ کړو. انګیزه او هغه مداوه چې د خوستوالې دپاره یو ښه فرصت وي او د هغې ځاینه ملي ټیم ته وړکې ورزل شي او تر څو خوستوال ځوانان دلته ښه ورزل شي، نو په راتلونکي کې انشاءالله یوه په معیارو برباره اکاډمي مو نظر کېدو. د فوټبال دپاره جمنازیم مو په نظر کېده انشاءالله چې هغه په کم وخت کې د دې شهیدان شي چې هغه هم ورسېږي انشاءالله په کم وخت کې به کورونه شروع شي.
بل خو د خوست اولمپیک کمیټې چارواکي د پنګوالو ملاتړ په ورزشي برخه کې اړین ګڼي. دغه چارواکي زیاتوي چې ځینې موسسه هم د ورزشي ملاتړ په برخه کې هڅولې دي.
څو وخت مخکې وعده کړو چې د مؤسسات سره موږ په دې برخه کې غږیدل یو، تجارانو سره موږ په دې برخه کې غږیدل. الحمدلله هغه خبره قدم په قدم مخکې روان دي. په خوست کې 15 میدانونه دي، مسئله طریقه په ولسوالیانو کې او په کلیو کې موږ تقریبا هغه د منطقې په سطح معیاري دي چې موږ جوړ کړی دي، اوس یې کار پر روان دی.
ها خو دا والیبال لوب لوبغاړي د جمنازیم ته د خوشی ترڅنګ له سوداګرو غشتنه کوي چې د نور لوب د ورزشکارانو ملاتړ ته هم ادامه ورکړي.
ډېر د خوښۍ ځای ده د خوستوالو او د خوست لپاره، ځکه پخوا موږ د معیاري میدان په نشتون کې موږ ډېر ښه استعدادونه لرل، اما چې میدان مو نه لرلو بعضې وختو کې ولایتي او د زون په مسابقاتو کې زموږ د والیبال لوبغاړو ډېر ستونزې او مشکلاتونه لرل. دا چې اوس اسماعیل سالار دا شخصي جمنازیم جوړ کړی ده، زه مطمئن یم چې انشاءالله هغه ستونزې د خوست د والیبالرانو تر لپاره چې موجودې وي حل شوي دي.
نو موږ ډېر د خوښۍ احساس کوو، موږ به انشاءالله په راتلونکي کې په خوست کې مسلکي والیبالران ولرو چې نورو ولایتونو سره او د نورو بودشایو سره لپاره ورزل شي.
د معلوماتو له مخې چې په خوست کې شاوخوا 1500 د والیبال لوبې رسمي کلبونه شته چې پکې زرګونه لوبغاړي لوبه کوي، خو له دې وړاندې په دغه ولایت کې هیڅ د والیبال لوبې معیاري لوبغالي یا جمنازیم شتون نه درلود. شمساریان، امریکا.
دغه ورزشکارانو ته د لابریا په هیله ستاسو د ملتیانه هم مننه کوم. دلته خبرونه پای ته رسیږي، خو له یاده مو باسي چې دری خبرونه نشر ته چمتو ده د سحر عظیمی په کوربتوب. نور نو د امریکا غاګ تلویزیونی او رادیوي خبرونه واوري او زموږ و پانه نه لیدنه وکي. تاسو ټول په الاس فارم شپې ورځ مو په خیر. علام عمل
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.